السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې له طالبانو نه یې غوښتنه کړې چې جګړه پای ته ورسوي، ځکه د پټکو طالبانو ته ښکاره کړې چې جګړه یې په ګټه نه ده. مخکې دې چې دا او یو بل راپور هم را وښلو، راځي چې د دې ساعت خبرونه واورو. د ناتو مشرانو د کابل د هوایي ډګر د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. زلمای خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلې او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو مشرانو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تمویل لپاره موافقه وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د دې تړون د ډیر شو غړي هیوادونو د سرمشریز په پای کې په دې اړه وویل:
ناتو او متحدان په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولی شي. د نن ورځې د سرمشریز تر څنګ لیدنې کتنې ترسره شوې. بې له شکه چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناتو او د متحدانو لخوا یوه قوي ژمنه شته.
تر دې وړاندې ترکی چارواکو ویلي وو که ناتو یې ملاتړ وکړي، دوی به د کابل د هوایي ډګر لپاره خپل یو شمیر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، خو افغان حکومت دې ته غبرګون وښود. دوی ویل چې ځواکونه یې د دې هوایي ډګر د امنیت چارې سنبالولی شي. طالبانو هم جدي غبرګون وښود. دوی ویل په هیڅ نوم د هیڅ یو هیواد اسکار نه غواړي چې په افغانستان کې پرېږدي. په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې ناتو د ډیپلوماتیک او نړیوال حضور او حمله نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لپاره د کابل د هوایي ډګر اهمیت درکوي او د فعالیت د دوام لپاره به یې بودیجه تامین کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د دې هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په پلازمینه نورسلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمارا تقایف په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په برخو په تیره بیا له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او قزاقستان د ستراتیژیکي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې ستایلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي انوش دستګیر له قوله ویلي چې افغان لوبغاړو د غلوبې ته ښه تیاری نیولی او دی هیله مند دی چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په مقابل کې له عمان سره وه چې عمان ته بایللې وه. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه، قطر او بنګلادیش سره لوبې وکړې، خو له هند سره یې وروستۍ لوبه پاته ده. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. ایران له کورونا او باسترې د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبې له ورځې بیړني تطبیق ته اجازه ورکول شوې. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لمړنۍ څیړنه د تیر 2020 کال په دیسمبر کې پیل شوه. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور لمخې دغه واکسین تولید د جون لومړی پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه ډوز تولید شوی. لکه چې کورونا په ایران کې خبره شوه، د رسمي شمیرو لمخې له 3 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوی او له عمله یې له 2000 زیات کسان مړه شوی دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په یو خپل وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپای ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړو هیوادونو د سرمشري په پای کې خپره شوه، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. او کاناډایي څارنوالان وایي هغه سړی به چې د یوې مسلمانې پاکستاني الاصله کاناډایي کورنۍ د څلورو غړو په وژلو تورن دی، د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شل کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په څلورو مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په شپږمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس بار وړونکی موټر پر خلکو وروست او څلور تنه یې ووژل. نوموړی پرون دوشنبه په آنلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند شو او پرې دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې د خپرونې په سر کې وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې فرهنګي مسایل څیړل کیږي. خو ترې مخکې یو راپور. په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي، متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راس ویلسن په دې مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د ټکنیو خبرو او یو لړ نور مسالو په اړه هم څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي، نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځېږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو په شاتګ وي.
دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي، نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او له مرکچیانو سره یې اغېزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي، مستقیم ځواب نه کړه. خو ویې ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي، نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو هم خپلې ګټې او هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچي پلاوي ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلي ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه دی؟ په څه ډول غواړي دا هېواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه دی؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنی دریځ څه دی؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویې ویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړی چې هغه یو سولې جوړجاړی ته د افغان دولت اراده پډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکول شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و امر دل چې په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړی چې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ترڅ کې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې. افغان حکومت بیا غواړي چې د بهرنیو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
آزادی رادیو پا یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. نامسکار ریسانه
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. ښاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبي آسیا او د غراز منځني ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد لوی وړتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمه ییز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بین جسیات
مغواړو له افغانستان د زیات د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستيال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولیکدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نه شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روانې ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړي. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې دریو اونیو کې د سل میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړي او په خبره یې یو 50 نورې هم پرانستو ته چمتو دي.
آزادی رادیویی مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.